نو لپاره ځانګړې کړې ده. دغه دره کې هر ورځ للري زین زوانان راځي او دلته د موسیقۍ د نورستاني الو سره سندري وي او ساتي ریکي. په دې اړه به د روح الله انوري ریپورت واورو.
د نورستان مرکز پارون اړوند سیم دره کې هر ورځ له جګړو ویرونو او تشویشونو ستړي ځوانان راټولېږي او دلته د ونس په نوم د موسیقۍ نورستاني علي سره سندرې وای او ورته ناڅي. دغه ځوانان کوخخ کوي چې د څو ساعتونو د پاره په لری پرته دره کې خپل ذهنونه او زړونه له خفګان به خبره وساتي. محمد ګل ازادي رادیو ته وویل ونس ستار ته ورته د موسیقي اله ده چې لرګي څلور تارونو او د هوسۍ یا د پړانګ له پوستکي جوړیږي.
دا د غرزه د پوستکي نه دا جوړیږي. دا چې د غړ نختر د سر وچی اغه نه کټکو دا مونږ نجار ته ورته خپل جوړه مونږ ستارو مونږ جوایو او په پښتو کې ستاره دی ربابا مونږ
او دا ګوګلر کې د څه شي
دا غره کې ونه کې دا راته شي کور غوندې یو لخت خطلې اغه نه ډېر په مشکل پیدا کړو.
ونس غګول او ورسره نڅا د نورستانیانو د کلتور یو برخه ده، خو په زړه پورې خبره پکې داده چې په خوا به دغه ډول نڅا ساز او سرود د مړو جسدونو ته د څو ورځو دپاره ترسره کېده او خلکو به ورسره د مړ شوي کس د میړانې او د هغه د نورو صفتونو په اړه جوړې شوې سندرې ویلې، خو اوس یې ځوانان د ساتیرۍ دپاره کاروي. فضل هادي مراد وایي
یعنی د دې سندرې ظاهري قوارت چې ګوري دا د دې انګور خي چې د نورستان ولس په یعنی د کفر په وخت کې د مړي په ورځ به دیو غړېدل څوک په مالدار او هغه به وو ورځ ته ورځ به خپل مړي نه خول تر څو د ولس راشي او دلته یعنی وګړيږي او هغه خپل خیرات ورکي. خصوصا د کم لوب چې د الکان کوي دیو څوک متعلمین دی او څوک په نظامی بستونو کې او څوک په ملکی اداراتو کې کارونه کوي دیو ټول په دې سندرې باندې پويږي په ټول کورونو کې یعنی خوشالیانو په ورځ کې دا زمزمه کوي.
نورستان د هیواد په شمال ختیس کې پروت هغه ولایت ته چې د مرکز او واما ولسوالۍ پرته یې په اکثرو سیمو کې امنیت کمزور دی. د سیم درا د بدخشان ولایت د کیران او منجان ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده چې یاد ولسوالۍ دوه ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاس ته پریوته، خو د کیران او منجان په گاوند پارون او وروند سیمو کې بیا د خلکو په مرسته ډاډمن امنیت تامین شوی او پکې ځوانان د دې لپاره سر راغونډیږي چې څو ساعته له جګړې او ویرې لري په خوشحالۍ کې تیر کړي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د خبري مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. ورځو 19 پروګرام ته آزادۍ راډیو مجله وړاندې کیږي.
آزادۍ رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یو نوې مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې د نورو فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د تاریخي ابدو پاړه راپور لرو.
په دغه سيزونو کې د امنیتي یا د پوجي کسانو اوسېدل او هغو ته هره ورځ تاوان رسیږي، عادي خلک هم بیا داسې فکر کوي چې دا ډېر د اهمیت وړ نه دي. نو زه فکر کوم چې په دغه تاریخي ځایونو کې یا په ټولو تاریخي ځایونو کې د نظامي کسانو شتون.
په هنر جاج کې د بیرغ په تاریخ او ارزښت خبرې کوو.
او زدی یو انساني ډلې او د ولس لپاره د څه نه خدا لکه شړې چې ایسونه لري او پدی باندې هڅی د منځلې خدي
فنکار برخه کې د اروخات فرید بارانی په فن غږی ګو
آزاد شاعری کې د دغه دغه د شریعت دغه مکمل او د شاعر د مکمل سری سره او د مکمل زواک سره راخاره کېږي پښتو شاعری روایت داس جوړ شوی دی
په زرپانه کې به لنډه کیسه تلاشی ووري
بوټی ځواني خزی ته وکتل څه خبره ده تلاشی کوو
په ادب جام کې به د نورستان په سیم کې د موسیقي پاړه معلومات ترلاسه کړی
دا د غرزه د پوسټګین دا جوړیږي دا چې د غړ نختر د سر وچی
او په ورخمین خیال کې به د یوې جګړه زپلی سیمې د شاعر ساندي ووري ته چې نازونه کوي پلار لور شلاس خکل کې خوځې خړې مقبرې باندې ګلې وکړه ما ته هر سهار ما خام جامې بدلوي خوځه د قمیص زړ پیوند ته حیران ته د دنیا په نعمتونو پای او زه مدوکه په ټوټه ته حیران
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
ولی حد بندګی می معلوم نکړ حس ځان ته مل ځان کر خراخ کا د دغه شاعر لیکوال او سیډونکو لخلې وتلی الفاظ دي چې کلونه کلونه د پښتو ژبې د بډاینې او دغه ژبې د علمی ترویج لپاره کار وکړ اروخات ډاکټر راجولی شاه خټک چې د پښتو ژبې د تکړه لیکوالو او سیډونکو څخه تیرونه یې د مړینې څلورم تلینو هغه د پېښور په هنتون د پښتو اکاډمۍ مشر هم پاتې شوی او تر پوس ډاکټورا پوري زده کړې کړې وي اروخات په خپل ژوندانه پښتو ژبې ته د خپلو 55 او سیډونو پر بنسټ ډیر څه ورکړل پښتانه به احسان کله هم هېر نه کړي همداراز تیرونی د خوږژبی شاعر حبیب الرحمن بیتاب د مړینې شپږم تلینو هغه وای لاړ شي تر بس یو سړی وران شي دنیا کنه بیتاب د خپل ځانګړي اسلوب پر بنسټ په پښتنو کې د لوی نوم خاون شاعر او شاعری به تر ډیره ژوند دی د ازادي رادیو مجلې نننې کنه د دوو نومتو شاعرانو او لیکوالو ډاکټر راجولی شاه خټک او حبیب الرحمن بیتاب روحونو ته ډالې کوو او په پیل کې غزنی ته ځو د غزنی بالاحصار او د دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان قصر هغه تاریخي ځایونه دي چې لکلونو کلونو را پدې خو د ملي اردو سرتیری پکې میشتي وخت نا وخت په دغه نظامی ځایونو بریدونه کیږي چې لامل یې دا تاریخي ابدي هم د نړیدو لګواخ سره مخ دي پاره یې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور لري
دا غزنی بالا حصار او دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان قصر هغه تاریخي ځای نه دی چې لکلونو کلونو د ملي اردو سرتیری په کې میشتي خو د دې ترڅنګ په غزنی ښار کې په امانی هوټل او ښار ته څیرمه په بیرګټ کلا کې بیا ملي پولیس وسی چې پر دغه ټولو تاریخي ځایونو وخت په وخت وسلوال جګړې کوي او زیان نه ورته رسیږي امانی هوټل په غزنی کې د بهرنیو سیلانیانو د اوسېدو مرکز وو دا غزنی اوسیدونکو په ځنګړې توګه فرهنګ پال په دغه ځای کې په تاریخي اماکنو کې د نظامیانو د هستېدو په اړه اندیش نشي لیکوال شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال ځای وایي کله چې په دغه ځایونو کې نظامیان میشت پاتې سي نو ولسی خلک هم ورسره بې پروا برخورد کوي او فکر کوي چې دا چندان د اهمیت ځای نه دی ازادي راډیو ته وویل نه دا چې په دغه حالت کې دغه تاریخي آثار او تزیه نه وړي بلکې تاریخي قدامت یې هم تر پښتنې لاندې راځي
په دغه ځایونو کې دی امنیتي یا د پوځي کسانو اوسېدل او هغه تار او تاوان رسیږي عادي خلک هم بیا داسې فکر کوي چې دا ډېر د اهمیت وړ نه دی نو زه فکر کوم چې په دغه تاریخي ځایونو کې یا په ټولو تاریخي ځایونو کې د نظامی کسانو شتون د تاریخي ابداتو لپاره یو بل مرګ دی
بل لور ته بیا د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په وار وار د غستونز له اړوند مقاماتو سره شریکه کړی ده ډیری وخت جګړو لامل د تاریخي ځایونو ته زیان اوړي
یقینا د ستونز شته د افغانستان کې په ډیری ځایو کې د ستونز شته د ملي اردو ځواکونو په تاریخي ځایو کې اوسي او جګړه وربندې وشي د تاریخي جوړښت شدید صدمه رسي
د غزنی محلې اداره هم د ستونز زمني خوای چې وخت راسي د کسان بل دغه ځایونو څخه راټول او په خپلو نظامی قرارګاو کې میشت کړي والی وحید الله کلمزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل په ځینو تاریخي اماکنو کې د اړتیا لمخې امنیتي ځواکونه میشتي
په ځینو تاریخي ځایو کې پر د ضرورت په اساس باندې چې د موږ امنیتي د پایځ وکونه میشتي هغه کوم دایمي قرارګاو نه دي هر کله چې شرایط د تامدکی غذای ورغه ورشي دوی به خپل اصلي قرارګاو ته ورشي
دا په داسې حال کې ده چې د پورته ذکر سوو تاریخي ځایونو تر څنګ د غزنی ښار شمال لور ته د غزنی تاریخي مینارونو په ساحه کې هم په یوه برخه کې د ملي اردو سرتیری میشت دي.
بیرغ یا پرچم د یو هیواد، سازمان، ډلې یا ادارې هغه نښان دی چې په سمبولیکه بڼه استعمالیږي. دا نښه له زرګونو کلونو را په دې خوا رواج لري. په لومړي ځل به دا ډول نښې په جنګونو کې کارېدي چې د دواړو لوریو ترمنځ بیلتون پرې وشي، او له دې وروسته ورو ورو دا نښه عام شوه. د هنر جاج نننۍ برخه مو بیرغ ته ځانګړې کړې ده. راځي مریم توخی ته غوږ شو.
هنر جاج بیرغ چې په بیرغ، بیرغ، توغ او داسې نورو نومونو یاد شوی دی، د هیوادونو، سازمانونو، ډلو او داسې نورو یو ځانګړی سمبول دی چې د زرګونو کلونو را په دې خوا کارول کیږي. ملي بیرغ هغه علامه یا نشان دی چې یو ملک معرفي کوي او د هغه ملک د خلکو د یوې مشترکې نښې استازیتوب کوي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څېړنیار شریف الله دوست وایي چې بیرغ ډیره لرغونی مخینه لري.
بیرغ اصلا یو ډول جنډه یا ټوکر دی. دغه بیرغ او پرچم ویل کیږي چې دا دواړه ترکی کلمې دي، د ترکی ژبې څخه و، دری ژبې او پښتو ژبې ته راغلي دي. ملي دي او نظامي دي او ولسي، دغه ځانګړتیاوې هم سره لري. په رومیانو، یونانیانو، مصریانو د ځانته بیل بیل بیرغونه درلودل. متنونه چې موږ په اویستا کې ګورو، له نن نه 3500 کاله پخوا د درفشاه په نامه باندې بیرغ ته ویل سوي دي. دا بیا خپل په اسلامي دورې کې البیرونی وایي چې دغه درفش کاویانی د زمري د پوست څخه جوړ کړی وو. په ویدي سرودونو کې راځي چې د یما پاچا بیرغ وو، د خپل لور اریا په نامه باندې دا بیرغ جوړ کړی وو. د مچا بابا په وخت کې بیا بیرغ ستا چې په هغه کې د غنم وژی دی، توره ده، ستوری دی، دا ربرسره کیږي. او وروستۍ بڼه چې ده د بیرغ، هغه غازی امان الله خان په وخت کې چې کله په 1300 کې لویه جرګه دایره سوه، په هغه جرګه کې دغه تور سور زرغون بیرغ دغه وټاکل سو. د داود خان په وخت کې هم دغه بیرغ وو، خو دا چې د عمودي شکل یې دا په افقي باندې ورته واړوه، او دغه محرابونه منبر وو. دغه هغه وروستۍ بڼه ده چې راغلې ده.
ملي بیرغ هغه ملي نښان دی چې همیشه د یو ملک، حکومت یا هم ولس یې د خپل یووالي او ازادۍ د نښان په حیث راپانده ساتي، تر څو یې نړۍ ته وښیي چې دا یې د طاقت او د یووالي سمبول دی. لیکوال او څېړونکی پوهاند ډاکټر مجاور احمد زیار وایي چې بیرغ یو له مهمو سمبولونو څخه دی چې زرګونه کاله پخوا اټاکل شوی دی.
خو چې ویلي چې موږ ټول سره یوځای شوي یو، نو د یو بیرغ دغه وک خو دومره وه چې ونښه پکې د یونانیانو هم وه، ځکه موږ سره شریک وو. خو موږ دپاره تجربه شو، نو کله چې بیا زموږ دغه مستقل شو، یونانیان په خپله مخه ولاړل، زموږ د کوشانیانو امپراتوري راغله، نو دوی ځان ته یو بیرغ رامنځته کړ. نو دغه نښې نښانې د دولتونو او د انساني ټولنو د پیژندنې دپاره دي. نو بیرغ یو سمبول دی. بیرغ داسې نه دی لکه ته چې واخلې یو کابینه ده یا یو دولت دی، یو پروژه ده. دا بلکې سمبول دی د ټولو شیانو چې موږ پې وپېژني چې موږ څه شی یو. اوار سړی په دې باندې ویاړي، په خارج چې لاړ شي ستا بیرغ جګ شي، د اولمپیا لوبو کې جګ شي، سړی پې خوشحالېږي چې ولا لکه ټول افغانستان. نو دغه سمبولیکواله د بیرغ او د دې د یو انساني ډلې او د ولس لپاره داسې یو نښه ده لکه سړی چې هېڅ ونه لري او په دې باندې حد شي لمانځل یې ښه دي، ځکه چې دا موږ ته دومره موږ ډېرې ورځې نمانځو، اخترونه خو زه مذهبي دي، خپلواکي نمانځو، اماني دور دغه کوستی وو. نو په دې ډله کې خو دغه هم راځي، بیرغ هم راځي. نو بیرغ ولې ونه ستایو، ولې ونه نمانځو، ولې یو ټاکلې ورځ ورته دغه نه کړو رامنځته نه کړو. افغان په توګه زه ورسره مینه لرم، همدغه زما هویت دی، لکه تذکره واخلي. نو دغه هویت دی زما موجودیت ښیي، زما هستي ښیي، زما دولت ښیي او حکومت او خپلواکي. دې ټولو سمبول دی، سمبول دی چې زموږ ټوله هستي راغلي، زموږ ژوند ژواک ټول رانغاړي. نو ولې ونه لمانځو؟
ملی بیرغ همیشه پر عامه خدماتی ځایونو، مکتبونو، محاکمو، پوځي ځایونو، بندرونو او نورو دولتي ادارو باندې رپول کیږي. دا یو رسم دی چې په ټوله دنیا کې رواج لري. دا هغه نښه ده چې د یو هیواد د فرهنګي، پوځي او هویتي پیژندنې لپاره کارول کیږي. دا ستومه نیټه د ملي بیرغ ورځ ده. دا ورځ ځکه ټاکل شوې چې ځوانان د ملي بیرغ په اهمیت وپوهیږي او له بیرغ سره د مینې یوه ورځ ونمانځي. د علوم اکاډمۍ یو ځوان غړی لطف الله صابری بیا وایي چې په کور، دفتر او آن موټر کې هم له ځان سره ملي بیرغ ساتلی دی.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، هر هیواد ځان ته توغونه لري او بیرغونه لري. زموږ هیواد هم یو له هماغو هیوادونو څخه ده چې د ځان ته ملي بیرغ څښتن دی، او موږ د دې بیرغ ډیر قدر و عزت کوو. دا زموږ ویاړ دی او موږ په خپل بیرغ باندې ویاړو. موږ په دفتر کې هم لرو بیرغ، او په کور کې هم یو نښان لرمه چې هغه نه استفاده کوم، هغه راسره وي. په دفتر کې هم لرو، حتی په موټر کې مو هم لګولی ده. دا زموږ د غرور لوړه نښه ده، او موږ چې کله د خپل بیرغ په رپیدلو کې په حالت کې وینو، نو موږ داسې فکر کوو چې موږ واقعا د یو خپلواک هیواد څښتنان یو، او موږ د چتر لاندې نه یو، موږ خپلواک یو. او دا زموږ بیرغ ده، او په ټوله نړۍ کې چې موږ هلته نمایندګیانې لرو، سفارتونه لرو، هلته هم زموږ بیرغ رپیږي او راپان دی. خصوصا زموږ ملي ځواکونه چې کله دغه کوم سنګر تزی هلته جنګیږي، او هلته دښمن ته ماتې ورکوي، د دوی سره خپل ملي توغ ورسره وي، او دوی ډیر په ویاړ باندې دوی خپل سرحد ته، خپل موخې ته چې رسیږي، او دا بیرغ جیګوي، او د دې په ښودلو سره دښمن ته خپل زور او قوت ورښکاره کوي.
په وروستیو سلو کلونو کې د امیر حبیب الله خان له واکمنۍ نیولې تر پخواني ولسمشر حامد کرزي د دورې پورې د افغانستان بیرغ دولس ځلې تغییر کړی دی. د افغانستان د اساسي قانون په نولسمه ماده کې راغلي د افغانستان بیرغ له دریو تور، سور او زرغون رنګه ټوټو څخه جوړ شوی دی. درې واړه ټوټې په مساوي ډول له کیڼ نه ښي لور ته په عمودي ډول سره پرتې وي، او د هر رنګ سور د هغه د اوږدو نیمایي دی چې په منځ کې یې د افغانستان ملي نښان ځای پر ځای شوی دی. د افغانستان د دولت ملي نښان له سپین رنګي محراب او منبر څخه جوړ دی چې په دوو څنډو کې یې دوه بیرغونه، او د منځ په برنۍ برخه کې یې د لا اله الا الله محمد رسول الله مبارکه کلمه او الله اکبر، او د راختونکي لمر وړانګې، او په لاندنۍ برخه کې یې د 1298 هجري شمسي تاریخ او د افغانستان کلمه راغلي چې له دوو خواو څخه د غنمو وږي پرې راګرځول شوي دي. اوس هم اکاډمیسن سلیمان لایق ته وکیږو چې فرشې مرسل ورسره د بیرغ په اړه مرکه کړي.
په پیل کې غواړم پوښتنه وکړم چې که تاسو خپل احساسات، خپل مینه چې له ملي بیرغ سره لرئ، هغه راته وایي.
له بیرغ سره مینه تړلې ده په وطن پورې، یعنی بیرغ د وطن سمبول ده، او چې کله په تاسو باندې دا وطن ګراني، نو معنا یې دا ده چې هغه پدیدې چې د ده نمایندګي کوي، دی پکې ځلیږي، او د ده مفهوم افاده کوي، هغه ته طبعا مینه لرئ، احترام به لرئ، او درناوی به ورته کوئ.
رضوا استاد، د افغانستان د ملي بیرغ رنګونو ته چې دا تور ده، سور ده او زرغون ده، که د هر یو پاکلی معلومات راکوي چې دغه رنګونه په دغه بیرغ کې څه معنی لري؟
کله چې دې بیرغ ته موږ را ورسېدو، یعنی ما وپېژندې چې دا ملي بیرغ ده، د طفولیت دوره مې تېره شوه، په دې باندې پوه شوم چې دا بیرغ تر موږ نه ډېر معمر ده، ډېر عمر کړی. مکتب ته چې لاړو، دا قصه به حتماً یا په یو ترانه کې یا په یو مضمون کې بیرغ راته، یا به د بیرغ په باره کې په مکتبي درسونو کې یو شی و. موږ به پوښتنه وکړي دا رنګونه د څه دپاره دي، هغوی به ویلې چې تور معنا دا ده چې دلته استعمار راغلی و، په موږ یې جنګ تعمیل کړی و، دا تورې شپې وې، دا بد حال و، دا زمانه بدمرغه وه زموږ دپاره. سور معنا یې څه ده؟ سور دا معنا چې دا ملت باشامته ملت و، سر یې ټیټ نه کړ، له دې تورې شپې سره وجنګېده، وینې یې توی کړې، او د خپلو وینو په قیمت، د خپل سر موجودیت په قیمت یې دغه ازادي لاسته راوړه. بیا شین مانا یې دا ده چې وخت چې وطن آزاد شي د وینو په قیمت نو هغه باید آباد شي، هغه باید شین شي، شین د نیکمرغۍ، د ترقۍ، د پیشرفت او د ترغوت معنا لري.
کراسو دې ته چې بیرغ په کومو ځایو کې دا پوره پیدو راځي، په هیواد کې دننه، په بهر کې، په کومو ځایو کې، په کومو مراسمو کې؟
په هغه ځای کې چې د افغانستان د هویت ښوونه ضروري او هلته موږ غواړو چې د افغانستان موجودیت افاده کړو، نو په هغه ټولو سیمو کې د باندې په خارج کې هلته نه، په داخل کې په دولتي عمومي او عمده مؤسساتو کې قانوناً باید د افغانستان بیرغ ولاړ وي، په باندې کې په سفارتونو په نمایندګیو کې. او چا ته معنا نه ده، یو سړی کېدای شي چې هېڅ کوم دولتي مقام هم نه وي، یو مغازه ولري په نیویارک کې د افغانستان بیرغ پرې ولري، کوم معنې نه لري، بلکې دا یو حسن هغه ده برخورد له بیرغ سره.
پرته له دغه تور، سور او زرغون بیرغ څخه موږ ځینې نور بیرغونه هم ځینې ځایو کې ګورو که د دې په هکله معلومات راکړي.
علمي مؤسسه ده، یو څه ده، کوم خاص بیرغ هم لري، کېدای شي چې هغه استعمال کړي، لیکن زیات په داخل کې ترډیشن ونانه دا ده څوک چې خپل بیرغ جګي ملي بیرغ یې په اړخ کې حتمن وي.
لایق صاحب، په ځینو ملي جشنونو کې دغه بیرغ له ملي سرود سره یو ځای پورته کیږي، بیرغ پر پیدو راځي، هلته ملي سرود غږیږي، دغه دواړه په خپلو کې څه اړیکه سره لري؟
یوه خو بصري افاده ده، بیرغ په سترګو لیدل کیږي، بصري افاده ده، خو د دې د تعقیم او د تعمیق دپاره هغه سرود ملي چې هغه صوتي افاده ده، د وحدت د ملت د موجودیت، هغه هم ډېر محترم ده. په هغه کې زیاتره استقامتونه بیرغ خو سایلن ده، ساکن ده، لیکن سرود ملي خبریم لري. نو دا یو شفاهي پیغام ده او هغه یو بصري پیغام ده چې موږ یو ملت یو.
هغه د ماشوم سپیڅلې زړه را پاتې نه دی، اوس سپی مې د وجدان په ګناهونو پورې خاندي. د دغه بیت شاعر ارواښاد فرید بارانی دوه کاله وړاندې له دې نړۍ وکوچید. تېره اونۍ یې د کلیاتو مخکتنه وشوه چې ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو پکې برخه اخیستې وه. هغه په ځوانو شاعرانو کې د آزادې شاعرۍ یو مخکښ شاعر ګڼل کیږي او د نوې شاعرۍ رموزو ته یې په خپلې شاعرۍ کې ځای ورکړی. د فنکار نننۍ برخه مو د ارواښاد فرید بارانی د شاعرۍ ځانګړنو ته ځانګړې کړې ده.
فنکار
تیرونه سمون خبرندوی ټولنی او بارانی بنسټ د پښتو او دری ژبو د ځواني مرګ شاعر فرید بارانی د کلیاتو مخکتنه وکړه. په دې غونډه کې د غنو فرهنګیانو ترڅنګ د پوهنتون استادانو، لیکوالو او د فرید بارانی د شعر مینوالو ګډون کړی وو. د کلیات د پوهنیار ګل رحمان رحماني په زیار چاپ شوی چې د پښتو او دری ژبو آزاده او قافیه والا شاعري پکې راغلې ده. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر اجمل خکولی وویل چې فرید بارانی په آزاده شاعري کې یو میړنه ځوان وو چې د یې هم شعر مینوالو.
البته کېدای شي یو فکر دا هم ورسره و چې خلک ډېره غزلیزه شاعري خوښوي، نو په دې خاطر باندې سر اسه غزلیزه شاعري هم کړې ده. خو آزاده شاعري کې دې دغه د شریعت دغه مکمل او هغه د شاعر د مکمل سری سره او د مکمل ځواک سره راښکاره کېږي. پښتو شاعري روایت داسې جوړ شوی دی چې بالعموم خلک دغه ډول شاعرۍ ته ډېر ارزښت ورکوي. یو علت دا دی چې خلک پرې پوهېږي نه، یو شاعر باندې څوک پوه نه شي وایي د ده شاعري ډېره مبهمه ده. یعنی زه د دغه شان د شاعرانو شاهد یم چې ډېره ښه شاعري کوله، خو زمونږ دغه شان د ناسمو فیصلو او پرېکړو او زمونږ ناسمو نظرونو هغه د شاعر لار ور بدله کړه، هغه شاعري هغه له خپل طبیعي حالت وویسته او د شاعر شاعري ته نقصان ورسوه. زه فکر کوم چې د بارانی صاحب سره له همدې عمله هم سوړ چلند شوی دی چې اصلا د هغه په شاعري باندې زمونږ عام لوستونکي هغه اپلایډ ریډرز چې ورته وایي هغه نه دی پوه شوی. په دې خاطر باندې جنګونه ملتونه سطحي کوي، مثلا د شاعرۍ په باره کې، د ټول فرهنګ په باره کې سطحي کوي او دا په موږ باندې اغیز کړی دی. نو په دې خاطر باندې زمونږ غزلونه هم یعنی هغه شانتي لکه کله چې موږ د روایي شاعري یا د سمبولیک شاعري د زاویې نه خپلو غزلونو ته ګورو، نو هغه روایت هغه اسطوري خصوصیت او هغه سمبولیک خصوصیت په خپله غزلي شاعري کې نه پیدا کوو، ځکه چې دا د آزاد شاعري سره متعلق شاعري دي. نو په همدې خاطر باندې د بارانی صاحب شاعري هغه د اسطورو او د سمبولونو مالامال ده.
نوموړی وایي چارواخات بارانی د یو با مسولیت شاعر په توګه آزاد شاعری کړي او خیالونه داسې په نزاکت سره تړلي چې د هر شاعر د وس کار نه دی.
قافیهواله شاعری کې یوازې د قافیه او د ردیف هغه التزام موجود وي، هغه تنګسه پکې موجود وي، خو نه قافیهواله شاعری کې د فکر د عمودي سټرکچر او مثلا د تسلسل دا ټول بندیزونه پکې موجود وي. اصلا په فورمي لحاظ د چوکاټ په اساس موږ ته نه قافیهواله شاعری ډیره سلیس او ډیر آسان ښکاري، آزاد را ښکاري، خو د فکر په اساس باندې مثلا سوای سوایل غواړي او مثلا دغه شات نور خصوصیتونه بیا موږ نه مسؤلیت غواړي. هغه د سار تر خبره ده چې آزادي مسؤلیت لري، په همدې خاطر باندې په آزاد شاعرۍ کې هم مسؤلیت تر قافیه وال شاعرۍ زیات دی. په دې اساس باندې زه چې دا کلیات مې ولوستو سکوت سندرې وایي هغه مې ولوستو، یعنی یو مسؤلیت شاعر حس کړی دی او دغه مسؤلیت یې خپل لوستونکي خپل قوم لیدلی دی چې مثلا څه ډول فکر لري سه، او بیا کوشش کړی دی چې د دوی هغه نیمګړتیاوې هغه فکري خلا په دې طریقه باندې ډکه کړي. ځکه چې زمونږ استاسې البته زمونږ د ملت لیکوال تر نورو لیکوالو تر نورو شاعرانو یو څه رسالت او یو څه مسؤلیت زیات لري، یعنی یو څه مختلف دی د پیغام په اساس باندې. ځکه چې موږ ته داسې یو لوستونکي سره مخ یو چې هغه هم د ادبي ذوق په اساس باندې جګړو ځپلی دی او هم د علم او د پوهې په اساس باندې هغه په هغه مقام کړی دی لکه د نورو پرمختللې نړۍ لوستونکي چې دي. په دې خاطر باندې زمونږ د شاعر باید د شعر سره سره باید هغه ته د نړۍ لید او فکر هم ورکړي، مثلا د هغه د مطالعې او د هغه د فکر او د نړۍ لید تشه هم ډکه کړي. او زه فکر کوم چې بارانی صاحب په خپله شاعرۍ کې دغه التزام دغه مسؤلیت ډیر په خانداز تر سره کړی دی.
لیکوال او شاعر اسمت الله سالی وایي بارانی یو نارام اروا لرله او کوښښ یې کړی چې د خپلې نارامې اروا سکون په شاعرۍ کې پیدا کړي، خو بیا هم په دې نه دی توانېدلی.
ما چې د ارواښات بارانی شعرونه ولوستل نو د یوې نادرې خوښۍ احساس مې وکړ او د یوازیتوب له کړۍ مې په ناپایه ګڼه ګڼه کې خاکې ښوده. دا هوس په دې معنا نه چې ګواکې بارانی په غمجنو تورو زمانه غندلې، بیا د خپل سکوت له هر شېبې سر ټکولی او د یو درانه خوب په ارمان یې سترغړي پړسېدلی دي، بلکې د زبردست آزاد نظم په پورم کې د بارانی صاحب هر وینا د ژوند له سکون سازه رنګونو مالامال ده او پر موږ یې د مبارزې هغه خوند څکلی چې باید هر انسان په ژبه تېره کړي. بارانی وایي زمانه ناسته د تاریخ لیکي، د کمپیوټر سپېڅلې روح د وینو بوی نیولی او رسنۍ له رواني تکلیف نه شي وتی. تاریخ له هر څه لیکي، تلویزیونونه له هر څه خپروي، حتی زما د برائی ناهیدي چې مې لستونو ته تیر کړل ټول ګیلاسونه میخانه او ساقي. ګوګل د وینو او جګړو له تصویرونو ډک دی، چا له هم داسې قهرمان ونمون چې د ګوګل حافظه وتښتوي، د مجازي نړۍ اروا پکه کړي، ټول تصویرونه د جګړو ډیلیټ کړي، ټول تاریخ وسوځوي او د بمونو خلو کې وکړي ګلان د مینې. په پورته نظم کې بارانی ګیله کړې خدا خو به دې له ژوند نه بلکې له هغه چا ده چې ژوند کولو ته یې ټټر وهلی، یعنې دا هغه چا ته د شک ګوته نیغلي چې د انسانیت له ټولو ځانګړنو سربیره بیا هم په خپل روان او روح تفکر او غور ته وخت نه ورکوي او د ژوند کولو پر ځای د ژوند تیرولو د ایډیا پلوي. بارانی علی هم مجبورې ګڼي چې له دغه جبره د وتو دومره چل نه ورځي څو د انسان په نامه دغه مخلوق ته د اختیار زیری ورکړي.
سالی زیاتوي چې بارانی کوښښ کړی چې د ټولنې له روایتي قیداتو ځان بهر کړي او په دې برخه کې تر ډیره کامیاب او بریالی هم دی. پوهنیار ګل رحمان رحماني چې دروخات بارانی له نږدې ملګرو څخه دی وایي چې بارانی په پښتو شاعرۍ کې نوي ترکیبونه رامنځته کړي.
د بارانی صاحب شاعري په ټوله کې بیخي ناشنا ښار ته ورته ده، لکه سړی چې د لومړي ځل ورته لپاره ورننوځي او هرې خواته چې ګوري نوې تابلوګانې نوې ساختمانونه لارې واټونه ګوري، کله سړی حیران شي چې په کوم واټ لاړ شي، نه آشنا یا په عین حال کې ډیر بلد دي، لکه دا ښار چې په خوب کې لیدلی وي. د ده د شاعري هم دغسې وه، یو د الفاظو د کلماتو د جوړښت لاړخه چې د ترکیبونو لاړخه یا د ادبي صنایعو لاړخه، بل هغه د معنوي سکښت او پیغامونو لاړخه چې کله کله دی ډېرې دغسې ناشنا خبرې کوي چې فکر کوي یا مې اورېدلې او یا یې باید هیڅ وان اورم او یا که بیا بیا دا واورم ممکن زمانه خپله لاره ورکه کړي. سړی کله کله دغه سه حیران کړي او دغه سه د وزړیتوب په دولاري کې پریږدي. د ده شاعري د ده د ژورو مطالعاتو تر اغیز لاندې ده، خو وچ کلکه شاعري نه ده کړې، یعنی د علوم په هنریت او شعریت کې رنګولي دي او بیا خلکو ته وړاندې کړي دي. او بل دغه د قالب ماتاونه په شعر کې یا خصوصا په آزاد شعر کې په سپین شعر کې دغه سه څه کړي دي چې سړی د ده په همزولو شاعرانو کې یا په ټوله کې په اوسني شعر کې ډېر په ګرانه موندلی شي، یعنی د ده شعر تک سړی سب کو نه وایي خو ګران خبره به خو ځانګړي لار او فکر لري.
رحماني زیاتوي چې بارانی د لوی مطالعې څښتنو او په شاعرۍ کې ځانګړي ویره احساسېږي او ښایي دا دار واخه د نارام یارواله کبله وي.
د ملګري په لحاظ د یو دغسې ملګری و چې د خپل شعر په څیر کله کله دغسې مبهم حرکتونه، کله کله دغسې یو پیچلی شخصیت، یعنی دغسې کله به ډیر درسره خوږ و، کله به په نه خبره مراور و، او کله کله به ورسره مخامخ شوې دغسې به تا به فکر کوه چې هیڅکله یې په ژوند کې لیدلی نه یې، یو ډیر سوړ چلند، او کله به دغسې حالت کې و چې بیخي به یې ستا په بلتون یا په عادي یو ساعته خدای په امانه هم ژړل چې ته چیرته ځې، ما ولې یوازې پرېږدې. نو دغسې د سرګردانې اروا خاون سړی و، او دغه سرګردانی د ده په شعر کې را څرګنده وه. یعنی د ده شعر او شخصیت بیخي دغسې په یوه لاره روان و. یعنی زموږ استاذ په شاعرۍ کې ډېر ځله د شاعرانو شخصیت د هغې په شاعرۍ کې نشو موندلی، یعنی بیخي سره بې لارې وي، خو والدی یو ځای روان دی او په ډېر کم عمر کې موږ تاسو ته ډېر څه پرېښي دي.
فرید بارانی دوه کاله وړاندې په جرمني کې عمر اروا خات له مرګ وړاندې دا شعر ویلی و: زړه مې خفګان نیولی خدای خبر چیرته وړي، زړه مې خفګان نیولی خدای خبر چرته یې وړي، دا مړاوی روح به مې آخر ووژنې په دې تنها دنیا کې، دا مړاوی روح به مې آخر ووژنې په دې تنها دنیا کې، د واټنونو په ساړه ذهن کې ما د بې خوبه بې څښتنو سپیو مرګ لیدلی، ما ناهیلي روزلې، ما د دې سترو بې دیاګانو خاموشي څښلې، ما هدیرې ما د تیارو او ویرو کندې په لاسو کې نلی، له تنهایۍ ویریږم، ما ته زما د پردي شویو پلونو لار وښیاست، ما ته زما د پردي شویو پلونو لار وښیاست، غواړم له خپلو لاربو شویو اندېښنو وتښتم، غواړم له خپلو لاربو شویو اندېښنو وتښتم. کیسه د وختيري او فکر لوري د بدلون هغه جوړښت چې په شوري او غیر شوري توګه فکری بدلون رامنځته کوي. د زرپانی په نننې پانه کې فرشته غني د تالاشي تر سرلیک لاندې لنډه کې سره اوروي.
تالاشي، لیکوال نصیر احمد احمدی. دا بودای تندای تریو شو. پریگ دیده لغاکی وبل. اوف درغلم. شوخوای وکتل. لکره نوا. یودم یه چی غکره. ملالی و ملالی. کنه یه دروازه تکیگی. زواب یوا نورید. اوف یه وکر. ترچو تریخ کتشوا. سر یوا گرزید. اوگده سای ویستا. پر کرو پاملای دروازه تا ودارید. چوکه خزینه غکراغی. پولیس. د بوډۍ زړه ولړزید، دروازه یې خلاصه کړه. د پولیسو په دریشۍ کې ځوانه ښځه ولاړه وه. بوډۍ تر دروازې سر وایست. په کورلا موټر کې یو نارینه ناست و. بوډۍ ځوانې ښځې ته وکتل: څه خبره ده؟ تلاشي کوو. بوډۍ ټوخي واخیسته. په زحمت یې وویل: د څه شي تلاشي؟ ښځې وخندل: ته نه یې خبره، ټوله کوڅه تلاشي کیږي. بوډۍ غلی وه. ځوانې ښځې حویلۍ ته وکتل. یو کوچنی ماشوم په درې ټایره بایسکل کې ناست و. ویل یې: په کور کې خو به نارینه نه وي؟ بوډۍ وټوخل: نه، زوی مې وظیفې ته تللی، بس زه او انګور مې یوازې یو. ځوانې ښځې ګام واخیست، تر موټر تیره شوه. ماشوم یې تر غومبوري کش کړ. وی ویل: د سپین مخ او دا شنې زیږې سترګې ښکلې ښکاري. کړاپ شو، کړکۍ خلاصه شوه. زړې ښځې په زحمت وویل: ګورې، پولیسه دا وایي چې تلاشي کوو. شیبه وروسته په ونه لوړه ښځه په چوتره کې ودرېده. سپین لاسونه یې په اوړو ککړول. د پولیسو په دریشۍ کې ځوانې ښځې وویل: وبخښئ، مزاحمت مې وکړ، خو وظیفه ده، باید د دې کوڅې کورونه تلاشي کړو. بوډۍ وویل: خو پولیس خپل موټر لري. ځوانې ښځې وخندل: همداسې ده، خو تلاشي ته په شخصي موټرو کې ځو. د پولیسو په دریشۍ کې ځوانه ښځه چوترې ته وخته. ویل یې: پرون یو کور ته لاړو، تلاشي ختمه شوه، خو کله چې له کوره راوتلو نو یوې ښځې غلا راباندې واړوله. ویل یې چې د تلاشۍ په وخت کې د سرو زرو ګوتمۍ پټه کړې ده.
بوډۍ په حیرانۍ ورته وکتل. د پولیسو په دریشه کې ځوانې ښځې وویل، خوا مه بدوئ، وخت خراب دی، پولیس به د چا خولې ور وتړي. ښه به دا وي چې پیسې او د کور قیمتي شیان همدلته راوړئ، یو نفر به ورته ناست وي، بل به له ما سره په کوټو وګرځي. بوډۍ وویل، وی لورې، موږ په تا باور لرو، ته خو غلا نه یې. د پولیسو په دریشه کې ځوانې ښځې وخندل، ادې ستا خبره سمه ده، خو موږ باید د قانون له مخې همدا کار وکړو. بوډۍ په زحمت کې ناستن ګور ته اشاره وکړه، هغه هم په بیړه کوټې ته ننوته. شیبه وروسته یې د زړې ښځې تر مخ نغدې پیسې، د سرو زرو ګاڼې، دوه قیمتي موبایلونه او یو لپټاپ کمپیوټر پراته ول. د پولیسو په دریشه کې ځوانې ښځې وویل، نور څه خو به مو نه وي هیر، نغدې پیسې یا کوم بل څه؟ بوډۍ وویل، نه، ټول همدا دي. دواړه ښځې کور ته ننوتې. بوډۍ په ګاڼو کې یوې ګوتمۍ ته وکتل، په ګوتمۍ کې شین فیروزهیي غمی ټومبلی و. بوډۍ ګوتمۍ ورپورته کړه، تیرو یادونو یووړه، د ګوتمۍ له خاوند څخه ورپاتې وه. یو دم سپین لاس ور وغځېد، د بوډۍ له تورو ګوتو یې ګوتمۍ وایسته. بوډۍ په بیړه ور وکتل، د پولیسو په دریشۍ کې د ځوانې ښځې ټنډه تروه وه. بوډۍ پر پیسو او سرو زرو ور پریوته، خو ځوانې ښځې ټیله کړه. بوډۍ تر چوترې ولوېده، سر یې د زینې تیرې ژۍ ته سیخ شو، اخ یې وکړل. ځوانې ښځې په بیړه پیسې او نور قیمتي شیان په خلطه کې واچول، لپټاپ یې ور واخیست او په منډه له کوره ووته. بوډۍ د خپل انګور ورخطا چیغه واورېده، ادې، د تشناب ور خلاص کا. له کوڅې د موټر د چالانېدو غږ راغی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د نورستان مرکز پارون اړوند د چین پونوم دره د سیلانیانو لپاره ځانګړې شوې ده. دغه دره کې هر ورځ لږ ځایونو ځوانان راځي او دلته د موسیقۍ د نورستانی آلو سره سندرې وایي او خپل سات تیروي. یادې درې ته د ازادي رادیو خبریال روحله انوري ورغلې او پاړی دا راپور برابر کړي. د ادب جام دا برخه مو هم دغه راپور ته ځانګړې کړي.
د نورستان مرکز پارون اړوند د سیم دره کې هر ورځ له جګړو، ویرونو او تشویشونو ستړي ځوانان راټولېږي او دلته د ونس په نوم د موسیقۍ نورستاني علي سره سندرې وایي او ورته ناڅي. دغه ځوانان کوښښ کوي چې د څو ساعتونو لپاره په لرې پرته دره کې خپل ذهنونه او زړونه له خفګان بې خبره وساتي. محمد ګل ازادي راډیو ته وویل، ونس ستار ته ورته د موسیقۍ آله ده چې له لرګي، څلورو تارونو او د هوسۍ یا د پړانګ له پوستکي جوړیږي.
دا د غرزه د پوستکي نه دا جوړیږي. دا چې د غړ نختر د سر وچی اغه نه کټکو دا مونږ نجار ته ورکو خپل جوړه مونږ ستاره مونږ جوایو او په پښتو کې ستاره دی ربابا مې
او دا فوګ لرګي د څه شي
دا غره کې ونه کې تا ور اته شي کور غوندي یو لخت ختلې اغه نه ډېر په مشکل پیدا کړو.
ونس غغول او ورسره نڅا د نورستانیانو د کلتور یو برخه ده، خو په زړه پورې خبره پکې داده چې په خوا به دغه ډول نڅا، ساز او سرود د مړو جسدونو ته د څو ورځو لپاره ترسره کیده او خلکو به ورسره د مړ شوي کس د میړانې او د هغه د نورو صفتونو په اړه جوړې شوې سندرې ویلې، خو اوس یې ځوانان د ساتیرې لپاره کاروي. فضل هادي مراد وایي،
یعنی د دې سندرې ظاهري قوارید چې ګوري دا د دې انګور خي چې د نورستان ولس په یعنی د ګفر په وخت کې د مړي په ورځ به دیو غړېدل، څوک په چمالدار او هغه به ورځ ته ورځ به د خپل مړي نخه خول تر څو د ولس راشي او دلته یعنی وګړيږي او هغه خپل خیرات ورکي. خصوصا د کم لوب چې د الکان کوي، دیو څوک متعلمین دی او څوک په نظامی پښتنو کې او څوک په ملکی ادارات کې کارونه کوي، دیو ټول په دې سندره باندې پويږي. په ټول کورونو کې یعنی خوشالیانو په ورځ کې دا زمزمه کوي.
نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې پروت هغه ولایت ته چې د مرکز او عامه ولسوالۍ پرته یې په اکثرو سیمو کې امنیت کمزورې دی. د سیم دره د بدخشان ولایت د کیران او منجان ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده چې یا د ولسوالۍ دوه ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاس ته پریوته، خو د کیران او منجان په گاوند پارون او وروند سیمو کې بیا د خلکو په مرسته ډاډمن امنیت تامین شوی او په کې ځوانان د دې دپاره سر راغونډېږي چې څو ساعته له جګړې او ویرې لرې په خوشحالۍ کې تیرې کړي.
ځوان شاعران تل کوښښ کوي چې د خپلې ټولنې ناخوالې په شاعرانه جامه وړاندې کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یوې جنګ ځپلې سیمې د شاعر ساندی اورو. آشنا په خواره ژبه یوه پوښتنه کوم، آشنا په خواره ژبه یوه پوښتنه کوم، ځکه له ډېرې مودې یو ناجواب سوال سر کې ګرځوم. وایه چې څنګه سر مخکې لاړ شو او وایه څنګه یو پیوند واخلو، وایه چې څنګه سر مخکې لاړ شو، وایه چې څنګه یو پیوند واخلو چې تا اسمان او زه په ځمکه یمه او توپیرونه سره ښه ډېر لرو. نو څنګه مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو چې ستا نفرت نفرت دی او زما مینه هیڅ ده، ستا هر یو درد محترم خو زما زخم هیڅ دی، اوخ کې دا ستا قیمتي خو زما تشې اوبه، خفګان د غره نه دروند دی خو زما تشه هوا. نو وایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو او فاصلې ختمې کړو، نو وایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو او فاصلې ختمې کړو چې د یو ټکی نه بلها کیسې جوړې کړې، خو ته داستان تیر کړې او زه پرې چوپ پاتې شم. خوایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو، څنګه د مینې یو رومان جوړ کړو، څنګه مین شو سره او څنګه ژوند وکړو چې ته د مینې په سندرو پای او په نازکو غږو خوب لورځې، خو زه د ډزو په غږونو ځان ته خوب راولم او که خوب رانشي ګولۍ وخورمه. ته هر سهار د مرغکیو په چڼا ویښېږي، خو زه د تو په درانه غږ راپاڅم. ته په خوبونو کې ماڼۍ وینې، باغونه ګورې، خو زه په خوب کې مقبرې وینم. ته په دې فکر یې چې مور ته څه تحفه واخلمه، خو زه د مور د دوایي پیسو ته هم حیران یم. ته چې شي ستړی د مور غیږې ته ځان ورسوي، خو زه چې ستړی شم کونډې مور ته وژاړمه. ته چې نازونه کوي پلار لور شلاس یې ښکل کې، خو زه یې خړې مقبرې باندې ګیلې وکړمه. ته هر سهار ماښام جامې بدلوي، خو زه د قمیص زاړه پیوند ته حیران. ته د دنیا په نعمتونو پایې او زه یمه دوه کپه ډوډۍ ته حیران. ته وایه څنګه به زموږ رشته پیوند واخلي، ته وایه څنګه به زموږ رشته پیوند واخلي چې ته سهار بیګال له نازه خاندي، خو زه په خوب کې هم سلګۍ وهمه. زه څنګه مین یم، څنګه مینه وکړم چې بې وسۍ په سر اخیسته یمه. مینه مې وکړه خو د مینې مې کتاب خلاص نه شو. زه څنګه فنکار یم، څنګه فن وکړم چې مې د فن لږ هم عزت ونه شو. خوایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو، خا وایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو. زه هم حیران یم چې څنګه ټپې ته دې ټپه ووایم، هرې ترخې ته دې خوږه ووایم، هرې خبرې ته دې ښه ووایم، خو بې وسۍ شونډو کې پاړ جوړ کړی. که ځواب وایم پاړ مې وینه کوي، نو وایه څنګه فاصلې ختمې کړو، څنګه له یو بله ګیلې ختمې کړو او دا نور ونه وایو چې مینه دا ستا مینه زما کمه ده، او دا حقیقت ومنو چې نه مینه ستا او نه زما کمه ده، خو فرق همدومره لرو چې ته په خندا پایېږي او زه یم ژړاله پیدا. بیا هم پوښتنه کوم، که زموږ دا حال وي نو څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند جوړ کړو.
رډیوی ببو او بلوی د وطن په هدیری ببو ته هو تکلا ضرورت وی د جامې ببو چنا لا سن د خیرات لري نخ په ګنو